دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست. په خبرونه کې د جن رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسې اورو او سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ویلي په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار زیاتوي. په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې بم چاودنې 15 قبایلي مشران وژلي دي او سعودي عرب وایي بیګا ناوخته یې له یمنه ویشتلی توغندی په فضا کې تباه کړی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جان نیکولسن ویلي واشنگتن د وسلوالو د پټن ځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار زیاتوي. نوموړي تیر مازیګر په لوګر کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو پر وخت خبریالانو ته دا ونه ویل چې امریکا به پر پاکستان فشار څنګه زیات کړي.
د هغو اقداماتو په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو.
جنرال نیکولسن زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان کې د پټن ځایونو موضوع ته جدي پام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل که امریکا ورته معلومات ورکړي نو دوی به هرو مرو د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. دا البته زیاته کړه چې د پټن ځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن نظر توپیر لري. په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې 15 قبایلي مشران وژل شوي دي. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل پیښه تیر مازیګر په سپینکۍ سیمه کې هغه مهال شوي چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود له څلورو قبایلي مشرانو میوه خان، احمد ګل، زمان خان او اردل خان سره په ګاډي کې روان وو. دوی وایي په پیښه کې دوه نور مشران ژوبل هم دي. تحریک طالبان پاکستان مسعود د حملې ذمواري منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مراکز پرانیستي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل پخوا یوازې په پیښور او کواټ کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د رجستریشن او درملنې مرکزونه ول.
یو په بټخیلا کې د ډیسټریکټ هیډکوارټر اسپیټال، یو مردان میډیکل کمپلیکس، یو ایوب ټیچنګ هاسپیټل ابتاباد کې جوړ کړی، یو ډیسټریکټ هیډکوارټر اسپیټال ډیر اسماعیل خان کې جوړ کړی او یو مخلیفہ ګل نواز اسپیټال دی بنو کې. دا نور دوه چې نن دا خو الریډي موږ سره مخکنه کار کولو، حیات آباد میډیکل کمپلیکس والا او کوهاټ کې.
ډاکټر سلیم ویل په خیبر پختونخوا او قبایلو کې له 15,000 څخه زیات کسان ایچ آی وی یعنی د ایډز د ناروغۍ وایرس لري، خو په دوی کې یوازې شاوخوا 3,500 کسان له دوی سره رجستر دي. د ویل ایډز ناروغي ټول عمر درملنې ته ضرورت لري. ډاکټر سلیم زیاته کړه چې په مریضانو کې زیاتره د پېښور او د هغو قبایلي سیمو دي چې له هېواده بهر یې مزدوري کړې. نن په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز په اړه د آګاهۍ او د دې د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. پېښور هایکورټ د پاکستان کورنیو چارو وزارت او د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو ادارې ته امر کړی چې په بالاحصار کلا کې د اف سي ځواک د موجودیت په اړه سپیناوی وکړي. عدالت د امر تیره ورځ تر هغې وروسته په اورېدنه کې کړی چې یو وکیل خورشید په خپل غوښتنلیک کې ورڅخه غوښتنه کړې چې د بالاحصار تاریخي کلا دی د اف سي ځواک له سرتیرو څخه خالی کړي او اولس او سیلانیانو ته دی د لیدو لپاره پرانیزي. خورشید تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په حیات آباد کې د اف سي ځواک لپاره ځانګړی ځای موجود دی، نو ځکه په بالاحصار کې د هغوی د پاتې کېدو جواز نشته. د دې ځواک چارواکي وایي قضیه اوس په عدالت کې ده، نو ځکه د خورشید وکیل د څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا کلا د مغولو، افغانانو او سیکانو د واکمنیو پر وخت د دفاعي مرکز په توګه کارول شوی او د پاکستان له جوړېدو راهیسې پکې د اف سي ځواک سرتیري پراته دي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په باکو کې د استنبول بهیر د آسیا زړه ومې غونډې ته وینا وکړي. نوموړی تیره ورځ له کابله آذربایجان ته ولاړ. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي تیر مازیګر په کابل کې خبري غونډې ته وویل اشرف غنی به د آسیا زړه هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره وویني او د پانګونې، امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ، ملکي هوایي چلند او لوړو زده کړو په برخه کې له آذربایجان سره یو لړ موافقې هم لاسلیک کړي. د سعودي عرب دولتي رسنیو خبر ورکړ چې له یمن څخه یې د هغه هیواد لوري ته ویشتل شوی بیلستیک توغندی په فضا کې ایشتلی دی. د سعودي عرب اجانس بیگان ناوخته د ریاض په مشرۍ په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د جنگیدونکو نړیوال ائتلاف یو ویان ترکیه المالکی له خولې ویلي دا توغندی د خمیس مشیت ښار لوري ته روان و چې په فضا کې معلوم شو او حمل ته تباه کړل شو. مالکی وای په دې پیښه کې مرګ ژوبل نه ده شوی. نوموړي زیاته کړه چې له حوثي یاغیانو سره د بیلستیک توغندیو موجودیت او واک سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ګواښ پیښوي. تر دې مخکې روانه میاشت په سیمه کې کړکیچ هغه مهال زیات شو چې سعودي عرب له یمنه ویشتل شوی یو بل بیلستیک توغندی له پلازمینې ریاض سره نږدې معلوم او تباه کړ. ولیعهد محمد بن سلمان حوثي یاغیانو ته د توغندیو د ورکولو له کبله پر ایران د مستقیم پوځي تیری تور پورې کړ چې تهران یې ردوي. او امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینې ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی دی چې ورسره به د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو ته وهڅوي او پر ځای به یې د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو وزیر شي. تیر مازدیګر لومړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لوړپوړو حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ اداره به په اونیو کې په دې اړه اعلان وکړي. اسوسییټډ پریس، رویټرز، وینټي فیر او نورو خبري ادارو هم د لوړپوړو چارواکو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي په حواله د بهرنیو چارو له وزارت د ټیلرسن د تګ د امکان خبر ورکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې چې له ارکنساس څخه د ریپبلیکن ګوند سینیټر ټام کاټن چې د ولسمشر ټرمپ نږدې متحد دی ښایي د مایک پومپیو پر ځای د سی آی ای مشر شي. ورځپاڼه وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې ټرمپ د دې بدلونونو اخیری منظوري ورکړې او که څنګه. سپینې ماڼۍ د دې رپورټونو په غبرګون کې وویل چې اوسمهال د چارواکو د بدلونونو هیڅ اعلان نه لري او دا چې ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت مشرۍ ته دوام ورکوي. ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر پر مهمو نړیوالو موضوعاتو اکثر د یو بل مخالف نظرونه ورکوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
اوردونکو زمږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ویلي د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر پاکستان فشار زیاتوي. دا ډول حالات د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز لري؟ په جنوبی وزیرستان کې د سړک تر غاړې بم په چاودنه کې 15 قبایلي مشران وژل شوي. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام وایي په صوبه او پختونخوا کې له 15,000 څخه زیات کسان ایچ آی وی لري.
رجسٹرڈ کسان دی چې چاته ایډ دی هغه تقریبا 3,300
ور سره. په تاسو د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خپرې کړو له مشال راډیو سره. اوسه لومړی موضوع ته ورځو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وایي واشنگټن به په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. جنرال جان نیکولسن تیره ورځ په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنیز بهیر لیدو ته ورغلی و او خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون ویلي ول چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظر کې توپیر دی او دا چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي. احمد تکل معلومات راکوي.
په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړیتوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 323 ځانګړې قطعې د روزنې جریان د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگټن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take.
دهغه اقدامات په اړه چې موږ په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم، خو تاسو ډاډا اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي بحثونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچه کې هوایي حملو ته اشاره وکړه او وی ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نښه شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وویل د طالبانو د عوایدو پر سرچینو حمله به له دې وروسته هم دوام وکړي. موږ د خپلو هوایي حملو شعاع پراخه کړې ده څو د دښمن د عوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات، یعنې د هغو شتمنۍ، د روزنې کمپونه، د نفوس ساحې او تر څنګ یې د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال په نښه کړو. جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او تر څنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوي دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلا مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه، خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو میاشتو کې امریکایي او پاکستاني لوړپوړو چارواکو د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې د باس لپاره د دواړو هیوادونو سفرونه کړي. خوشنونکي ګڼي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لا هم نه دي ښه شوي. په پاکستان کې د حقانی شبکې پر ضد د اقداماتو نخ کار کېدل او په ترهګرۍ د تورن حافظ سعید خوشی کول تعلقات لا پیچلې کړي دي، چې له کبله یې امریکایي چارواکو یو ځل بیا له وسلوالو سره د پاکستان پر اړیکو نیوکې کړي دي. خو اسلام آباد د واشنگټن خپګان د نظر توپیر بولي او وایي ورسره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د نومبر په 13 تاریخ اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د امریکایي چارواکو وروستیو بیانونو کې پر اسلام آباد تنقید له دې وجې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم د ترګرې سره مبارزې په اړه فکر یو نه دی.
د امریکا په ارزونې او زموږ په ارزونې کې فرق شته دی. یقینا د دواړو خواوو فکر یو شان نه دی. د دې فکری توپیر کمولو لپاره کار روان دی. هغوی هم دلته راغلي وو او موږ هم ورغلی یو. په دې اړه خبرې کوو، هیله مو دا چې مشترکه ټکي پیدا کړو او په ځینو خبرو سلا شو.
د رویټرز خبری اژانس تر مخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن د نومبر په 28 په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږی دی چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري چې په 2012 کال کې امریکایي وترهګر ډله ګرځولې و. پر افغانستان او پاکستان د څو مشهورو کتابونو لیکوال څېړونکی احمد رشید وایي د نیکولسن پر خفګان پوهیږي، ځکه چې د ده په وینا تر اوسه پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی.
د امریکا او ناټو هیوادونو سره د پاکستان ترینګلې اړیکې نور هم پسې خرابېږي. دوی له پاکستان غواړي چې دغلته د موجودو حقانی شبکې او نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی وکړي. فکر کوم اوس توقع داده چې پر پاکستان به ځنی بندیزونه لګیږي.
د 13 اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړ. په دې اړه جنرال جان نیکولسن د 13 شنبې په ورځ خبرلانو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ سربیره هم د وسلوالو سره د پاکستان په ملاتړ کې بدلون نه دی راغلی. خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې امن ته ژمن دی او ترهګرۍ سره مبارزه کې باید د ځواکونو قرباني هیره نشي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم ورته نظر لري او د نیکولسن خبرې د ترګری سره مبارزې لپاره د واشنگتن او اسلام آباد ممکنه شریک کار زیانمنول شي. دغه په وینا کې امریکا پر پاکستان بندیزونه ولګي ډیره ګټه به ونه کړي.
د دې تعلق پکار دی، د دې نه بغیر دا کار نه چلی، نه به افغانستان کې امن ناراضي او نه به پاکستان کې داسې امن. نو دې طریقه دا ده چې پکار دی چې موږ حکومت ورته وایي چې دا تاسو موږ ته سره کوي، څه ثبوت راکوي. مخکې هغه ورته ویلي چې تاسو موږ ته وایي چې ټکانی دي، موږ که اکشن وانهغشتو به تاسو وایي که نه چې جی دی تا بند نه کوي. کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورټ فنډ نیکسټ کس باندې ورکوي،
امریکا پر پاکستان لدی قبل هم نیوکی کړی چې پر ترهګری تورن د جماعت داوا ډلې بنسټ ایښودونکو حافظ سعید د نومبر په 24 د لاهور های کورټ د حکم په بنیاد په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سینډرز د نومبر په 25 تاریخ خبرلانو ته لیږلې یوه خبر پاڼه کې ویل که حافظ سعید بیرته ونه نیول شو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکو ته به ډېر زیان ورسی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
په 10:30 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو حق
په 3 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو.
په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړې خاخ بم په چاودنه کې د امن کمیټې د مشر په ګډون 15 مشران وژل شوي دي. د پلیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل دا پیښه تیر مازیګر د سپینکۍ په سیمه کې هغه مهال شوي چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود او نور مشران په ګاډي کې روان ول. تحریک طالبان پاکستان مسعود د دې حملې ذمہواري منلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د سولی وزیرستان سیمه سروې کې بار بار نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق پرون د شپږم په ورځ د سپینکۍ په سیمه کښې د سړک په غاړه په مځکې کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجه کښې یې 15 ځایي قبایلیون په هغه ځای مړه او 2 نور پرارژلي شول. په وژلي قبایلیون کښې د ځایي امن کمیټې مشر ولی جان مسعود او 4 نور مشرون ملکون میوه خان، احمد ګل زمان خان او اردل خان شامل دي. په ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې او د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د دغې پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای کړی دی. په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان سرویکي سب ډویژن پولیټیکل افیسر عمر ارشد مشال ریډیو ته زیاته کړه چې دا پیښه پرون مازیګر مال 3:30 بجې د سرویکي سب ډویژن په سیمه بار ون سپینکۍ کښې هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د ځایي امن کمیټې مشر ولی جان مسعود سره د مشرانو ملکانو په خپل ګاډي کښې روان و. د غور ذرایع دا هم راوښول چې د چاودنې په نتیجه کښې ګاډی بیخي تباه او پر هرژلي 2 کسون چې په کوم کښې د امن کمیټې د مشر ورور احمد جان هم شامل دی د مولی خان سرای نږدې هسپتال ته رسولی شوي. د دغې بمی چاودنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان مسعود الکې ویوند قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي پروګرام مشر وایي په صوبه کې د دې ناروغۍ د درملنې 6 نوي مرکزونه پرانیستي دي. ډاکټر سلیم مشال راډیو ته ویل دوی پخوا یوازې په پېښور او کواټ کې د ایډز درملنې مراکز لرل. نوموړي د ایچ آی وي ایډز د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ویل د دې ناروغۍ وایرس د نامحفوظ جنسي اړیکو او د یوې ستنې ډېرو کسانو ته د استعمالولو له وجې خپرېږي. له ډاکټر سلیمه ځلاند یوسفزي پوښتنه کړې چې دوی په پښتونخوا کې د ایچ آی وي ایډز څومره کسان رجسټر کړي دي.
زمونږ سره چې کوم رجسټرډ کسان دي چې چاته ایډز دی هغه تقریبا 3,401 دوه سینټری دي زمونږ، یو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی او یو کوهاټ ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال کې دی.
او د فاټا یعنی قبایلی سیمو ناروغان چې دغه چرته رجسٹر دي
کې مختلف ضلعو پیشنٹس دي اې کې د فاټا هم دي اې کې افغان ریفیوجیز هم دي
د داتا سو چې کم شمیر یادوي دغه ټول فاټا او خیبر پختونخوا ټول ګډ یو شمیر
ګډ ټول
داسې به اوم وي ډاکټر صاحب چې ګنې ځینې خلک په وي د ایډز په ناروغۍ به اخته وي خو معلومات پېنه کېږي نه تاسو سره به رجسٹر نه وي
یو سروې شوی چې داغې کې زموږ چې کوم د خیبر پختونخوا اېسټیمېټډ پاپولېشن دی کنه چې هغه کې تقریبا داسې 15,000 کیسز دي د ایچ آی وي تقریبا درې نیم زره موږ سره رجسٹر دي دا نور چې دي دا لا یا رجسٹر نه دي نو دې مخنیوي لپاره زموږ دا چې کوم پروګرام دی مخکې دوه سینټرې وي اوس موږ دا زیاتو شپږ نورې نوې سینټرې موږ جوړې کړې ورته
دا کم کم ځای کې
یو په بټخیلا کې دي ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال یو مردان میډیکل کمپلیکس یو ایوب ټیچنګ هاسپټل ایبټآباد کې موږ جوړ کړې یو موږ جی د ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال ډیر اسماعیل خان کې جوړ کړې دي او یو موږ د چکم خلیفہ ګل نواز هسپتال دی بنو کې جی جوړ کړې دي ول چې دا نور دوه چې ونه دا خو الریډي موږ سره مخکنه کار کولو حیات آباد میډیکل کمپلیکس والا او
پدې کې چې کم خلک تاسو سره رجسٹر شي بیا د هغه خلکو لپاره تاسو څه کوي ځکه چې اکثر خو خلک وایي چې ایډز داسې لا علاج نه روغي دا علاج نه کیږي
د خلکو پرسپشن وو چې دا لا علاج دي حالانکه د دې علاج موجود دی او موږ په دې سنټرو کې چې موږ سره رجسٹرډ کسان دي ته مفت دواوې نه ورکو خو د دې علاج چې دینو هغه څنګه د شوګر مرزي ټول عمري علاج دي ورته
نو مطلب رنز ور سره ختميږي نه خو انسان ژوندۍ
صحت هم خی جی او دا بیسیکلی خو وایرس دی کنه جی نو دا وایر لوډ کم شي
تاسو چې کوم ایډز کنټرول پروګرام دی تاسو صرف دغه رجسٹرډ کسان د درملنې کار کوي او کنه داسې خلکو کې پوهه پیدا کول لپاره کوشش کیږي چې خلک په دې خبره پوه شي چې ایډز د سن لګي او څنګه به
ځان بچي دا د پوهه او د دې اویرنس لپاره جی موږ اکټیویټیز کوو
ډاکټر صاحب تاسو سره چې کوم ناروغان رجسٹرډ دی په دې کې زیاتره شمیر د کمی ضلع نه دی د خیبر پختونخوا د کمی سیمې نه زیات ناروغان راځي
زیات خو پېښور د فاټا کم خلک چې کم بهر تللی دي هغه خلک هم کافی دي
د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام ل مشر ډاکټر سلیم سره مو د ځلاند یوسفزي مرکه اوریده
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یويش په لندو سپو 2013 14,530 14,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي
افغان ولسمشر اشرف غنی د استنبول بهیر آسیا زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن وینا کوي په دې ترڅ کې د ګډون لپاره پرون باکو ته ورغی د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی تیر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل اشرف غنی به له آذربایجاني او چارواکو سره د امنیت اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې یو شمیر موافقه هم وکړي تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې
ډاکټر شبی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په جریان کې د استنبول په روسیې یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وینا وکړي د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځمه په ورځ په کابل کې د مالی او فایدامې وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی به په دغه غونډه کې د افغانستان د وضعیت او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړي د ښاغلی مرتضوی په وینا د دغه کانفرنس په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له ولسمشر سره په سیمه ایزو دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پر پراختیا هم خبرې وکړي د شاه حسین مرتضوی په خبره هیله ده چې په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ یو شمیر موافقتنامې هم لاسلیک سي
همچنان در جریان سفر
موافقتنامې دغه راز به د سفر په جریان کې د پانګونې د ترویج او متقابل ملاتړ په امنیتي او د قانون د تنفیذ د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدمتونو د همکارۍ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ د لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي
افغانستان او آذربایجان
د سیمه له هیوادونو سره دوستانه اړیکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرني سیاست مهمه برخې جوړوي او افغان چارواکي وای حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لا پیاوړې کړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان حکومت د همکاریو د پراختیا په لړ کې د افغان چارواکو په وینا د چهارشنبه پورز د افغان افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک سو چې لمخي د کابل او تاشکند ترمنځ لمړنۍ پرواز هم تر سره سو. د افغانستان د ملکی هوانوردی ادارې د چارواکو په وینا تمه ده چې په دغه اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي خدمتونه پراختیا عمومي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زایبای د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تړون او د پروازونو په پیل سره به کابل وکولای سي په بیلابیلو برخو کې د باکوله تجربو نه استفاده وکړي
او تر څنګه د دغه موافقتنامې له لارې ګمونه کولای شو د ګمرکي تخلفاتو څخه هم مخنیوی وکړي.
له بلې خوا د فوایدامي وزارت ویان مهدي رحیمی وایي چې ولسمشر غنی به د آذربایجان پلازمینه باکو ته د سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غځېدو موافقتنامه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دغې موافقتنامې لاسلیک کېدل به د ریل پټلۍ د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو مثبت اغېز ولري.
د رحمت الله افغان له دې رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک راته د خپلو سیمو تازه او مهم لوی خبرونه راته ولیکئ. په ټلیفون هم راسره رابطه کولی شئ او په سکایپ هم راسره رابطه کولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
0800 22 23 3.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو لومړی فیسبوک ته ورزما دلته ځنې تبصری را ته خلکو لیکلی دي. ننګیال بیټنۍ لټانګ کلی کې چې د دوی په علاقه کې 13 ورځې 2 سمګلران نیول شوي دي له 2 کیلو 400 سره. دا قاچاقبران وایي د داودخیلو نه نصران پر لوري روان ول چې پولیسو ته چا اطلاع ورکړې ده او پولیسو د نصران او تجوړي په منځ کې پر سړک ناکه لګولې ده او دا یې نیولې دي او موټر کې چې دوی ناست وو هغه موټر سره یې نیولې دي. پیام نظام خیل له جنوبي پښتونخوا سیف الله کلا سره څخه لیکي چې په قمردین کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه ده چې یوه قبیله نظام خیل او بله لوونډ ده. د دې دواړو قومونو ترمنځ په جګړه کې 300+ کسان وژل شوي دي. باید حکومت د دې مسلې غم وخوري. خو دا نه دي لیکلي چې دا پیښه کله شوې ده. میوند پکتیاوال او ځینې نورو کسانو د عید میلاد النبی د میلاد په باره کې راته لیکلي دي چې نن اختر دی. د اسلام پیغمبر 12 ربیع الاول باندې پیدا شوی وو. بالکل په پاکستان کې هم او په افغانستان کې هم د میلاد ورځ ده. روزی محمد د سلیمان خیل لیکي په کلا سیف الله کې د آل پاکستان ټورنمنټ پایلو به د ملتان او خاران ترمنځ شوې ده چې خاران ګټلې ده. دا اتلولي چې ده د دې سیالۍ له 2 میاشتو راهیسې روانې وي. اسحاق مسید لیکلی دي چې په جنوبي وزیرستان بروند علاقه سپینکۍ کې د ملک ولی جان سره د نورو 4 کسانو مړه شوي دي. بالکل دا خبر ما تاسو ته په خبرونو کې هم ولوسته چې د سړک تر غاړې چاودنه شوې ده. د کرن خان په غږ غزل در خبرو.
ما صرف دے دہر ظلم ها غران کری پما صرف دے دہر ظلم ها غران کری خوچے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کری پما صرف دے دہر ظلم ها غران کری دے دہر ظلم ہاتھ گران کری
اوریدونکو دا مشال رادیو دا او د سلام پښتونخوا چې د مشال رادیو د نه ساته خبرونه لومړی خبرونه ده هغه اوري او تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې زدرته د روغتیا په اړه او د ساينس په اړه څېړنې هم چې تازه شوې وي هغه هم راوړم او ورسره نور داسې خبرونه هم راوړم چې ښایي تاسو د دلچسپۍ او د خوښۍ وړ وګرځي. په دې ترڅ کې لومړی خبر دا دی چې تاسو ته معلومه ده چې د نیم سر درد څه شته وایي. په دې باره کې مو په روغتیا او درملنه خبرونه کې باسم کړی دی، معلومات مو هم درکړی دي. دا د نیم سر درد چې دی د دې لاملونه اکثر نول معلوم، خو په هند کې یوه څېړنه شوې ده او په هند کې دا څېړنه داسې شوې ده چې د نیم سر د درد علاج معلومولو په موخه باندې کار شوی دی او دا څېړنه ښیي چې 50% خلکو باندې چې دا ازمیختي دواګانې ورته ورکړل شوي دي، ستنې ورته لګول شوي دي، لاغې معلومه شوې ده چې 50% خلکو کې اثر کړی دی او د په هغوی کې دا د نیم سر درد چې دی دا کم شوی دی. د برتانیا د کینګز کالج اسپتال یا روغتون ویلي دي چې دا ډیر مؤثره څېړنه ښکاري. د دې دوا چې جوړه شوې ده د دې په باره کې دا ویل کیږي چې باید نور ازمیختي تجربې نورې هم وشي چې د دې اوږدمهاله اثراتو په باره کې معلومات وشي. په نړۍ کې لوو څخه یو کس چې دی هغه په مسلسله توګه باندې د نیم سر درد ناروغي ښکار دی. دا نیم سر درد ناروغي د سده چې په وقفه یو څو ورځې د دورانینو وروسته په خلکو کې راځي. میګرین یا نیم سر درد چې دی دا په ښځو کې سړیو په نسبت درې چنده زیات کیږي. په کلکتې کې یا د هند په کلکتې ښار کې چې ډاکترانو دا د څېړنې نتیجې خپرې کړې دي نو دوی ویلي دي چې په مغزو کې په سر کې یو قسم کیمیاوي مواد دي چې کالسیټونین جین ریلیټډ پپټایډ ورته وایي. دا چې دا د نیم سر درد په پیل کې او ورسره دا نیم سر درد چې کله کیږي نو خلک له غږ سره او له رڼا سره تیز رڼا سره حساسیت پیدا کوي. دا کیمیاوي ماده چې ده دا په هغې کې رول لوبوي. نو دوی داسې کړي دي چې دې څېړونکو د دغې کیمیاوي مادې د کمولو لپاره دواګانې جوړې کړي دي چې د انجکشن په ذریعه باندې داخليږي. دغه دواګانو په نتیجه کې چې کله بیا په خلکو باندې ازموینې شوي دي ټرایلز چې ورته وایي یا تجربې شوي دي د هغې نتیجې په نیو انګلند جرنل آف میډیسن کې خپرې شوي دي. نو دا ښیي چې په خلکو کې ډېر بدلون راوستی دی او اوس څلور دواساز شرکتونه چې دي نړیوال هغه په دې هڅه کې دي چې داسې دوا جوړه کړي چې دا د نیم سر درد بشپړ حل روباسي. ځکه تر اوسه پورې د دې هیڅ حل نه و. خلک چې دی نیم سر درد به چې ورباندې راته مخکې نه به خبرېدل چې نن راباندې د نیم سر درد راځي نیم سری راباندې راځي او بیا به یې ټوله ورځ یا څو ساعته مسلسل په پریشانۍ کې او په درد کې او رڼا او غږ ته په حساسیت کې تیرول. نو دا یوه نوې څېړنه وه. یوه بله څېړنه او دوه نور خبرونه هم لرم خو هغه درته وروسته خبروم. د غذا لنایت په غږ سندره
मान तपो सुना ना तुम यारी ना पुयारे पोए गुम
اوریدونکو تازه خبر را تازه ترلاسه شوې دي چې په پیښور کې وسلوالو بریت کړی دی. پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی را سره له پیښور د ټلیفون په کرخه دی. ځلاند کرګ معلومات را تر کړی چې څه پیښه شوې ده.
ډیرونه په امیر ساحل دا د وښنه مزدی یو ساعت وړاندې اسلامی کالج ته مخامخ بالکل روډ نه دی بل لاستا یو اگریکلچر ډایریکټریټ په نوم باندې اداره ده چېرته چې د زراعتو چې کوم دا کسان ټریننګ کوي دي دغلته کې په دې ډایریکټریټ کې خپل ټریننګ جاري ساتي. نو دغلته کې د ډایریکټریټ سره په خوا کې ډزې شوي دي او اوس پولیس او نور چې کوم امنیتي ځواکونه لري هغه دغه ځای ته رسېدلي دي. خو تر اوسه پورې لا د حکومتي ادارې د طرف نه یو طرف نوم داسې لا بیان نه جاري شوي چې دا چې دا خلک څوک دي دي ډډه دي ولي کوي دي د ډایریکټ د نن ورننه وتی دي کله دغه نه بعد بیرون موجود دي. یونیورسيټي روډ چې کوم نه هغه پولیس د ټریک د لپاره بند کړی دي. نو زمونږ ورتګ الته کې د اټم کې ممکن مې چې موږ دغه پیښه د غزې ته ورشو په خپل سترګو باندې وینو چې څه حالات روان دي. ما کوشش وکړو چې د ایس ایس پی اپریشنز سجاد خان سره خبرې وکم خو هغه د خبرو کول نه ډډه وکړو په دې موضوع باندې خبرې کول نه غواړي. خو چې کوم د پاکستاني رسنۍ یا کوم سرچینې چې کوم خبرونه ورکوي نه هغه وایي چې په دغه ډزو کې څلور کسان چې دي نه هغه جوبل شوي دي او دغه جوبل کسان چې دي نه هغه نږدې چې کوم نه خیبر ټیچنګ هاسپټل دی چې خلکو ته شیرپا هسپتال هم وایي دغه شیرپا هسپتال ته هغه زخمیان وړل شوي دي. خو لا تر اوسه پورې پوره معلومات نشته چې دغه حمله چې کوم ده د کوم نوعیت ده.
صحیح. ځلان تاسو ماته دا ویلې چې په پېښور کې زرعی ریاست دی ډایریکټریټ دی د اسلامي کالج مخې ته د سړک هغه خواته دلته د ډزو اطلاعات دي چې وسلوال ورغلي دي او ته ډزې کړي دي. خو تر اوسه پورې چارواکو او د پولیسو لوړپوړو چارواکو تاسو ته له خبرو کولو ډډه کړې ده. هغه سیمه تړلې ده تاسو هم ورته نشي ورتلی چې پخپلې وویني. خو د پاکستاني رسنیو په وینا تر اوسه پورې هلته د څلورو کسانو د ژوبلېدو اطلاعات دي، غیر مصدقه اطلاعات، نارسمي اطلاعات دي کنه چې
د دې تر څنګ داسې ده چې لکه ریسکی 112 چې کوم د 112 ټو د بیړنیزو مرستو چې کوم اداره ده هغې هم ایمرجنسي اعلان کړه او د دلته نه چې کوم دی نو د فایر بریګیډ چې کوم ګاډي چې کوم اور مړوونکي ګاډي او ایمبولنس چې کوم دی نو دغه د پیښې ته ورلېږي. خو د ریسکی 112 ټو لخوا لا هم داسې قسمه بیان یا داسې قسمه سو پریس ریلیز نه جاري شوی چې وایي چې دغه پیښه کې سو ژوبل دي یا څه صورتحال دی.
صحیح. او شاوخوا یو سات مخکې دغه ډزو پیښه شوې دا تر اوسه پورې دام نه د معلومه چې دا برید دی او که نه انداسې چارډزې کړې دي. خو دغه ریاست چې تاسو یادوي دا ډایریکټریټ دا اداره چې یادوي دا حکومتي اداره ده کنه؟
دا حکومتي اداره ده. دا حکومتي اداره.
زه به تاسو سره بیا هم رابطه کوم. ځلاند نور معلومات چې درته رسیږي موږ سره شریکوي چې موږ یې له اوریدونکو سره شریک کړو. ډیره زیاته مننه ځلاند یوسفزی راته معلومات راکول چې د پېښور د اسلامي کالج مخې ته زرعي ډایریکټریټ یا زرعی اداره دا ریاست دی دلته د ډزو اطلاعات دي چې ډزې شوې دي او تر اوسه پورې پکې څلور کسان ژوبل شوې دي. حکومتي چارواکو تر اوسه پورې موږ ته څه نه دي ویلي. پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشن سجاد خان سره چې ځلاند یوسفزی د خبرو هڅه کړې ده هغه هم ورته له څه ویلو ډډه کړې. د یونیورسيټي روډ چې دی هغه تړل شوی دی. د مرستندوی ادارې یو یو دوه دوه امبولانسونه او اوروژن کی گاڑی چې دی هغه هم سیمته رسیدلې دي. د حمله د نوعیت په اړه باندې چې نور معلومات موږ سره څنګه راځي هغه بل تاسو سره شریکو. اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ده او زه در سره یو بل خبر شریکوم. تاسو خو اوریدلې دي چې د ګاډو ریسونه ډیر زیات کیږي، زغلونه کیږي او ګاډي چې دي 200 و 250 کیلومتر فی ګنټه رفتار پورې رسیدې شي. خو یو برتانوي ډله ده غوی د سی او گاډي جوړي چې زر میلا فی ګنټه یا 1410 کیلومتر فی ګنټه رفتار سره به حرکت کوي او د دې گاډي باندې نومي خېده بلډ هاوند په دې بلډ هاوند کې دوی د راکټ اگر راکټونو کې چې کوم انجن لګیږي د راکټ او د جیټ الوتکو هغه ډول یو انجن په کې وری خېده او دوی ویلي دي چې دغه انجن فعال دی دا گاډي فعال دی کار کوي په 2019 زیږیز کال کې بعد د جنوبي افریقا په نوردرن کیپ سیمه کې دا گاډي په لومړي ځل دوی چلی زر میلا فی ګنټه رفتار چې دی دا د الوتکو په هوا کې چې 1.5 فوټه لزمکه لوړی دا د الوتکو رفتار دی یعنی انتهایی زیات تیز رفتار دی لازمی خبره ده دغه تیز رفتار لپاره په دغه کې په سړکونو باندې به بالکل هم اجازه نه ځکه چې سړکونو باندې انفراستراکچر یا بیخمینا د سې طریقې سره نه ده جوړه چې گاډي ور باندې په دومره تیز رفتار کې حرکت وکړي البته دا گاډي د دې ازمیخت یا تجربه که کامیاب شي نو امکان شته دی چې ځمکلان دی گاډي یا دا اورګاډي چې دی دوی کې دغه سې ډول انجنونه ولګول شي او هغه په ډیر سرعت او په تیز رفتارۍ باندې له یو ځای څخه بل ځای ته ورسیږي مطلب دا دی چې کچرته کتا سي ز په فاصله په طریقه باندې پوکم نو کچېری د سې یو اورګاډي یا ریل گاډي جوړ شي او یا گاډي نو لپه خوره تر کراچۍ پورې چې تقریبا 2300 کیلومتر لار ده دا سفر به په 1.5 ساعت یا 2 ساعتونو کې بشپړیږي اوس چې دی دا سفر په گاډي کې 14-15 بلکې لدې هم زیات وخت نیسي مطلب د جهاز یا د الوتکې له رفتار سره به دا گاډي حرکت کوي که د دې په باره کې تاسو نور معلومات غواړئ چې پیدا کړئ نو رویټرز خبري ایجنس و پاڼې ته او د بی بی سي و پاڼې ته او د ایف پی و پاڼې ته ورشي هلته د دې په باره کې د دې د انجن انځورونه هم ورکړي دي او ټول معلومات یې ورکړي دي نو دغه یو خبرو چې د بلیک د بلډ هاوند په نوم باندې د یو داسې گاډي ازموینه به کیږي په 2019 زیږیز کال کې په جنوبي افریقا کې چې برتانوي انجنیرانو جوړ کړی دی او دا گاډی چې دی په 1410 کیلومتر فی ګنټه رفتار سره یعنی ډیر په تیزی سره باندې حرکت کوي د ماستر رحیم ګل په غزل
چس بگ میں بانتا رخی I'm not afraid.
مشال رادیو ته غوږیست. ناصر راجا د پېښور زرعی ډایریکټوریټ یا له محکمې یا ادارې سره نږدې د ډزو خبر راته لیکلی دی. په دې اړه باندې مو درته لومړني او نارسمي معلومات ترکړل. نور معلومات چې راسره راځي هغه به هم در سره شریکو. عبدالجبار عارف هم همدا خبره لیکلې ده. مطیع الله دیدار نیازی لیکي چې بلخ هوایي میدان کې عطا محمد نور تیاری ته د پرواز اجازه نه ورکړل شوې وي. دا تازه خبر دی. نو دا به وګورو او معلومات به وکړو چې څه کیسه ده. شیر افغان صافی د اماراتو د کرکټ د افغانستان او د اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لوبو د لوبې د سیالۍ په اړه معلومات را تر کړی دي چې اصغرستان زی رحمت شاه احسان الله جنت پکې سلیزی کړی دي. د افغانستان نه لوبغاړو په سوځیدو 1510 منډې کړی دي او امارات اوس بیټنګ کوي. سکور یې لسلو څخه زیات شوی دی. 40 ورونه دي او دا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ ده. اعجاز خان لیکي چې د ربیع الاول له کبله په شمالی په کراچۍ کې موبایل نتورک چې دی هغه بند دی. سلطان افغان لیکي چې د یوې تازه سروې له مخې د خوست په ولایت کې 1,00,000 نجونه ښوونځي ته ځي. کاروان خان لیکي چې د میلاد النبی ورځ په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې سرکاري چوټي ده. نیک محمد سړوال هم په همدې ورځې باندې مناسبت باندې راته لیکلی دي چې نن رخصتی ده په دوبۍ کې. ریاض غفور لیکي چې په پېښور کې ډزې شوې دي برید شوی دی. په دې باره کې چې راته معلومات راځي هغه به له تاسو سره شریکو. د شکیلې ناز په غږ سندره واوري. Yeah.
سب پخیال سب داستا پچس کی رو تیرشی سب پخیال سب داستا پچس کی رو تیرشی
مشال رادیو ته غوږی است اوریدونکو تاسو ته ویلو چې یو څېړنه او یو بل خبر هم در سره شریکوم. څېړنه دا ده چې د هند د اروپایی یورپین سوسایټی اف کارډیالوجي یا د زړه د امراضو اداره چې ده دوی یو څېړنه کړې ده په 2000 کسانو باندې مطالعه کړې ده په هند کې او د غوی ژوند لیدل دي. د دې 2000 کسانو عمر چې دی هغه له 40 کلونو کم دی او دوی دا خودلی دي چې له وخت مخکې د ویښتو سپینیدل او گنجا کېدل یا ویښته رژیدل د سر چې دی دا مخکې نه یو علامه ده یو اشاره ورکوي چې په دغه خلکو کې به د زړه مرض امکانات ای. دوی دا ویلی دي چې دغه څېړنه چې ده په ابتدایي مرحلو کې شوې ده نو تر اوسه پورې په کره توګه نشي ویلی. البته په دې 2000 کسانو کې دوی دا ښودلې ده او د دې ریسرچ یا د څېړنې نتیجې پایلې چې دي هغه په کلکته کې د زړونو د نړیوالې ټولنې زړونو د امراضو د نړیوالې ټولنې په 9/5 کلنی کانفرنس کې وړاندې کیږي. بل خبر چې را سره دی هغه دا دی چې په چین کې په چینګډو کې چې د سیچوان ولایت مرکز دی په دې کې یو نایی دی یو حجام دی یو باربر دی چې هغه د خلکو ګیره خو کلی کلی خو ورسره سترغلی هم کلی او د دا چل په 1980 کال کې زده کړی وو او له هغې ورځې راهیسې دته خلک ورزی او د سترغلی ویښته کلی. د ده نه چې پوښتنه شوې ده چې دا کار خو تاواني دی تاوان رامنځته کولی شي سترګه ړندېدو یا د سترګې ژوبلېدو خطر دی نو هغه کوم کسان چې ورته ناست وو ګاکان هغوی هم ویلي دي چې نه داسې نه ده او دی هم وایي چې نه داسې نه ده. دی 2/5 کلن دی شیانګ نومیږي او هر هفته ورته تقریبا 8 کسان د دې سترغلیو د ویښتو د کلولو لپاره ورزی او دې ته نه د هر ګیرې کلولو د سترغلیو لپاره تقریبا $12 یعنی 1200 پاکستانی روپۍ یا 650 افغانۍ ته نه اخلي او دی وایي چې سړی چې دی هغه باید ډیر ښایسته ښکاره شي. نو که سترغلی کلول غواړی ورشي چین ته. د حشمت سهر او مینی گل په غږ سندره واوري.
Raya Dehagash Beka Zamanat Sayara